خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان را مورد ملاحظه قرار خواهد داد.
گفت و شنود،
خبر اتره.
دوستان عزیز سلام، شنونده های برنامه گفت و شنود، امید پای رادیو هایتان باشن و به برنامه گوش بدین. من حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم
اشقل رحیمزای
برنامه امشب گردانندگی میکنیم.
درجه مننه حفیظ آصفی صاحب. البته دو مهم موضوعان دی چنن خوړو د خبرتو را گفت و شنود په خبرونه کې به باندې خبري وکړو چې په یو شکل سره تړلې دي یا ارتباط لري. یو په تازه په خچلبته پرون په مطبوعاتو کې خبره شوله په د اسلامي دولت د دلیل خوانه د حق اردني پیلوټ سوزول دي چې څومره مخ کې دوی تختوله او قتل چې په اردن کې یو میرمن چې د ځانمرګ بریټ تور په لګیدلې و او هغه بندي و بلې چیرته د خوش شینو منګه د اردني پیلوټ خوشی کو خود اردن چارواکو ترې قتل چاول تاسو مونږ ته د ثبوت راوخی چې د ژوندۍ د تر غرسته به بیا مون خوشی کو. خو په دغه ډول سوزول څومره البته څه تاثیرات لري؟ آیا دغه رقم سزا ورکول په اسلام کې شته دي که نشته دي؟ په دې موضوع به هم غږیږو. دویمه موضوع دا ده چې د ولسمشر باراک اوباما له خوا د افغانستان البته هغه د جنگ د ختمولو موضوع ده. نوی وزیر چې نومول شوی ده د باراک اوباما د خوانه کارتر اشتن ویلی دی چې که چېرته په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شي د ټولو امریکایي عسکرو د رایستلو په پلان باندې په د سره غور وکي. په پلان کې دا و چې البته لکه څنګه چې خبري است 2014 تیر کال البته پروسه کال د افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو محربوي ماموریت پای ته ورسید. د 2015 یعنی همدا اوس کم کال چې روان ده، د دې تر اخره به یوازې 9000 عسکر په افغانستان کې پاتې شي او دا غن وروسته به البته د 2014 کال تر لومړی میاشتو پورې به یوازې دومره عسکر په افغانستان کې د پلان په مطابق البته چول شي ول په افغانستان کې پاتې شي. وای چې د سفارت او د امریکا د ډیپلوماټانو حفاظت کړي و خو اوس ول کېږي چې البته کېدای شي په دې پلان باندې د سره غور وشي. همدا اوس البته په کانګرس کې د ولسمشر باراک اوباما له خوا نوی نومول شوی وزیر کارتر اشتن د کانګرس د غړو پښتون ته ځوابونه وایي. په دې هم غږیږو چې تر کومه حده پورې البته په افغانستان کې وضعیت او همدارنګه د اسلامي دولت د ډلې وسنی پرمختګونه چې په عراق کې، سوریه کې او همدارنګه په نړیواله سطحه کې وي او په سیمه کې البته ځکه چې داسې هم رپورټونه راغلي دي که څه هم تر اوسه پورې په دقیقه توګه د حکومت لخوا نه دي تایید شوي، خو د افغانستان او پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت د ډلې البته ځینې خوځښتونه لیدل شوي دي. دغه ټول پرمختګونه څومره امریکا اندېښمنه کړې ده او یا دا پرېکړه به د همدغو اندېښنو په رڼا کې شوي اوسي که نه؟ په دغه موضوعاتو غږیږو. تاسو درنو اوریدونکو نه هم هیله کوو چې زنګ راته ووهئ، په فیسبوک هم خپلې پوښتنې ولیکئ. 0190 0100 یو شمیره ده او 0012 02 شپږ 19 13 دویمه شمیره ده. فیسبوک کلری، انټرنیټ کلری، facebook.com/voapashto یا facebook.com/voa دری، همدغه دوه البته شمیرې دي او په فیسبوک کې هم تاسو خپل پوښتنې لیکلی شئ. آصفی صاحب که مهرباني وکړئ د خبرونه میلمانه اوریدونکو ته معرفي کړئ.
بله، مهمانای محترمی که امشب به سوال های شما شنوندگان عزیز و ما جواب خواهد گفتن، جناب مولوی صاحب کامران، جنرال عتیق الله امرخیل، تحلیلگر امور سیاسی نظامی، و جناب آقای شیرجان احمدزی، تحلیلگر سیاسی و عضو مرکز مطالعاتی پوانتون نبراسکا، که در نیمه دوم برنامه همراه ما خواهد بودند.
بله، فکر کوم چې دا اوس جنرال صاحب عتیق الله امرخیل زمونږ سره په خبرونه کې شته. پروډوسر صاحب کوشش کوي چې مولوی صاحب کامران او همدارنګه شیرجان احمدزی صاحب هم لګرو سره خبرونه ته حاضر
کړي. بله، شیرجان احمدزی د نیمه دوم اوس پروډوسر برنامه خبر خوش میتن کې مولوی صاحب کامران روی خط داره.
بله، مولوی صاحب کامران تاسو سره خلاص توی مننه چې په خبرونه کې زمونږ سره هستی.
مولوی صاحب کامران صدای ما را مشنوین؟
مولوی صاحب فکر کوم چې غږ نه وري. جنرال صاحب عتیق الله مرخیل، جنرال صاحب محترم، تاسو خره خلاص ته مننه چې په خبرونه کې موږ سره برخه اخیستل. غږ اوري صاحب؟
شکر
دیر جت من نه
دوباره مولوی صاحب کامران تلاش میکنیم که اگر اون را صدای ما رو بشن. جناب مولوی صاحب هستن روی خط همراه ما؟ صدای ما رو بشنوید؟
بله، ما سلام عرض دارم به شما تقدیم میکنیم ان شاء الله و کلاج را ثقا دوستا و شنوندگان شما ما ان شاء الله حاضر هستیم.
تشکر جناب مولوی صاحب.
من نه استاد شما مولوی صاحب محترم امدرنگ جنرال صاحب محترم استاد شما من کول بده د خبرونه په دویمه نیمایي کې بعد د نبراسکا په پهنتون کې د افغانستان د استراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمدزی صاحب هم زمنګ سره برخه واخلي. پر صورت جنرال صاحب عتیق الله امرخیل، لمړی غواړو ستاسو نه پیل کو، خبر به یاست چې البته ټول اوریدونکو به خبر وسی چې په پلان کې و امریکا خپل ټول عسکر د افغانستان ادم دی 2018 کال البته راتلونکي کال تر اخره پورې وباسي. ډیر کم شمیر به پاتې کېدل چې هغه د امنیتی تړون لمخې د افغانستان سره چې کړی و، او دغه نورسته بیا ټول عسکر وتل، او یوازې هغه د سفارت د امنیت په خاطر باندې ځینې عسکر پاتې کېدل. خو اوس دوی وایي چې موږ غور کوو. ستاسو په نظر باندې فکر کوي چې تر اوسه هم د طالبانو تهدید یا د طالبانو خوځښتونه بلاخره امریکا ته مجبور کوي که دغه د اسلامي دولت د ډلې ځینې پرمختګونه چې په افغانستان کې هم البته پرون یو رپورت راغلی و چې په قندز ولایت کې ځینې ډلې لیدل شوې دي چې د اسلامي دولت د ډلې سره یې خپله وفاداري څرګنده کړې ده. پاکستان خو لا دمخه پکې خپله ډله اعلان کړه او مشر اعلان کړه او ویلې چې موږ د ابوبکر بغدادي البته د اسلامي دولت د ډلې چې دوی خلیفه اعلان کړی دی دغه سره بیعت کړی ده. نو ستاسو په نظر باندې د امریکا اندېښنه په کوم ځای کې ده صاحب؟
بسم الله الرحمن الرحیم، د درنو مېرمنو ته او تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د امریکې په اندېښنه باندې اصلا نه پوهېږم، ځکه چې امریکې خپله اعلان وکړ چې موږ په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې ده، موږ خپلو موخو ته رسېدلي یاستو، او نور طالبان زموږ دښمنان نه دي او موږ ته ګواښ هم نه ده. حتی زیاتره هغه طالبان پر شمول دي ملا محمد عمر اخوند ځای له تور لیست هم ویستې. نو په دې نسبت باندې چې دې خبرو ته سړی ګوري، بیا نو داسې اعلانو ته حاجت هم نشته. ولې له بلې خوا نه باید دا خبره هم موږ له یاده ونه باسو چې په افغانستان کې جګړه په همغه زور کې روانه ده، ځکه ثابت کړه چې یعنی د دوی په وتلو باندې یا د دوی د نظامي ماموریت کمیدو باندې په افغانستان کې جګړه نه ده درېدلې، جګړه روانه ده. داسې دوی څه رقم دا اعلان کاوه چې موږ نور جګړه جګړې ډګر ته نه ورځو او موږ دپاره جګړه نوره ختمه ده، موږ خپلو موخو ته رسېدلی شو. دا هغه خبرې دي چې حقیقت قابلا له بل شی ده. افغانستان کې فعلا جګړه روانه ده، په ټول افغانستان کې په ټولو ولایاتو کې شته، د دې نه هېڅوک سترګې پرې پټولی. موږ ته هغه امریکا خپلې پښې سپکې ولې سپکې کړې، جګړه یې د افغانانو په غاړه کې ور واچوله، افغانان یې جګړې ته واستول. داسې دوی په خپله اعلان وکړه چې دی اوباما په خبره باندې چې ویل نور طالب زما دښمن نه ده او زه جګړه نه ورسره کوم. بیا نو دا اندېښنه څنګه د طرف پیدا شوې ده؟ آیا دا د لوبې ده چې امریکا دا لوبه په افغانستان کې او په دغه منطقه کې اچولې ده، دا د هغې لوبې یو برخه ده؟ او که دی رښتیا هم د دې نه په ویره کې ده چې دا د داعش په نامه یا د اسلامي دولت په نامه باندې په دې منطقه کې بیا په قوت کې ده، امکان لري چې په دې منطقه کې بیا دوی دپاره هم خطرې او منطقه کې نظم هم له بینه لاړ شي. دلته نو د سړی دې ته چرت کې رسي یا دې ته سړي څه سوال پیدا کېږي چې امریکې څنګه دغه اعلانونه په څه شکل کړي، د دې لوبې یا د دې نظامي سیاست هدف څه دی، د امریکې هدف تاسو 2014 کال څه شی ده؟ خو زه یو خبره کوم، هغه مهمه خبره دا ده چې فعلا خو افغانستان په جګړه کې ښکېل ده. نو زه وایم چې د دوی د ماموریت همدغسې چې دوی ختم کړی ده لپاره دي چې دوی ورته دوام ورکوي، نور هم کړکېچ کوي. بهترینه لاره دا چې افغان پوځ روزل شوی وای، افغان پوځ سره کومک سي وسي، افغان پوځ تقویه سي، د ته هوایي قوت ورکړل شي چې دوی له خپلې خاورې نه خپله دفاع وکړي، خپل امنیت خپله وساتي. دا اوس هم دوی چې ووته او دوی جګړې ته ځواب ورکړي د افغان پوځ په خپل مملکت کې ډېر محبوبیت پیدا کړی دی. دوی دي چې دوی جګړو کې اشتراک کوي د دوی په مقابل کې چا کوم پرمختیا مختګ هم نه دی کړی، بلکې هماغه منطقي هماغه حالت دی، کوم تغییر پکې نه دی راغلی. منتها بی دي دوی له کومک هم افغان پوځونه په ډېره مېړانه جګړه کوي، کومه خبره نشته. ولې دا چې دوی دلته راځي او دوی بیا وایي چې موږ به په دې نوی کتنه کوو، دا هغه د نړیوال مسله ده چې دی د خپلو زړو دښمنانو په مقابل کې، یا د روسیې یا د چین یا د نورو په مقابل کې غواړي چې دغه جغرافیه ځان ته وساتي. د دغې جغرافیې ساتل چې دا یو بهترین سرحد په اصطلاح باندې سنګر ده، او دا منطقه ډېره یو ښه منطقه ده په ستراتیژیکي لحاظ باندې، د جیوپولیټیک په لحاظ باندې. د دوی اصلا هدف د دې ساتنه ده. که چېرته دوی رښتیا په افغانستان کې کومک کولی د جګړو په مقابل کې، نو دوی به په رښتیا هم د دې د اعلانونه نه کول، دا خبر به نه کول. دا یوه خبره ده. دویمه، دوی خو د افغانستان سره تړون لري.
نو جنرال سمترم، د افغانستان حکومت، د افغانستان حکومت البته ویلي دي چې زمونږ د نور ډلو سره زمونږ سروکار نشته ده، چون د افغانستان وسلوال مخالفین دي، موږ به دوی د ستونزو چاره کوو. او تاسو مثلا ځینې نورې موضوعات یاد کړئ، په دې موضوع به هم غږیږو، خو لکه مخکې مو چادمونه وکړه دغه د اسلامي دولت موضوع هم ده. بله محترم، اوریدونکو به ویډیو حالی لیدلی
در حال این مسئله را که شما مطرح کردین با جناب محترم آقای امرخیل، بازنگری احتمالا مسئله خروج سربازای امریکایی در حال است که گروه دولت اسلامی جنگجویانش در اواخر به اکسل عملات بسیار تند دست دادن، چی از آن جمله و سوزاندن و یا باتش کشیدن یک پیلوت اردو نیست. من از جناب مولوی صاحب کامران میخواستم که نظرشان در این مورد و در مورد همچو اعمال خشونتباری که ادعا میشه از طرف گروه دولت اسلامی که اونا مدعیای اسلام هستن، چگونه میتونه تعبیر شوه؟ بفرمایید مولوی صاحب کامران.
اسلام دیر مقدس احساس دین دے، اور ہر شب پارے سلتا کلی دے، ہر شب پارے سلتا کلی دے.
بلے
اول کو زداوے میں چھے مخصر جنہ چھے بجنہ ضرور کمہ چھے دن تروب اللہ دائش مطلوہ غور ہوتا چھے لے در مخصر دا جوہ میں چھے ہر علیت و معلول لے دی، یو علیت دے معلول لے دی. اول کو زد فکر کمہ چھے دا کمہ مشکلات چھے نن پہ دنے کی زور دی، او پہر دے کے مسلمانان سر اختلی کی اختری و مسلمانان دے ورزان سر اختلی دغه ټول زموږ چې په دې قدم کې د امریکا متحده ایالاتو نیانات او بیا غربي ټولنه ده. ځکه چې کچرته دا هم دغه اردن ته اسلامي واد ځان ته وایي، دوی دغه تلیر ته امر کړی تاسو په غمنې بمبار وکړي. خو چې کله دې مسلمان په صفت په غمنې بمبار کوو، او هغوی تاسو خپل اعلان کړی چې اسلامي دولت دی، او هغه ان سره پر دا आवाज پورته کړی چې موږ د اسلام د دین نه دفاع کوو.
مګم خط کې مولوی صاحب محترم، مولوی صاحب محترم وخت درکو، که په خط کې وکتل شي، مثلا سید مثلا دوی خپل ځان ته د اسلامي دولت نوم ورکړی دا، څومره د مخ کې د خلافت اعلان هم وکړ، واقعیت کې کارونه ته وکتل شي، مثلا تاسو ولیدل چې په کم شکل باندې دوی په عراق کې څومره کسان مېرمنې ماشومان تاسو ته وخت درکوم مولوی صاحب محترم، مګم غوښتل مې دغه وضاحت اوریدونکو ته هم ورکړو چې مثلا تاسو ته بهتر معلومه ده چې د ماشوم د سپینګیری او همدارنګه د مېرمنو وژل په اسلام کې نشته دي، خو موږ ولیدل چې په زیاته پیمانه باندې نجونې وتښتول شوې او وړ وړ ماشومان مثلا د دې دوخانه وژل شول، په قبرونه پیدا شول. تر کومه حده پورې تاسو دا غواړئ؟
وری په راځي چې حقیقت سره وایو، او بیا په دې باندې خبر کوم، بیا نه سترګې نه پټوم. اصلا داسې ده چې تاسو ګر فکر وکړئ، د عرب په سرلې په نوم باندې چې نن عربي ټولنه سبا او برباد شوه، دا د امریکا او د غرب دره سبا او برباد شوه. که چېرته نن په اسرائیل په فلسطین کې مشکل جوړ دی، په فلسطینیان مړ شوي، دا د امریکا او د غرب دره سمره شوه. زه پدی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مجاهدین د کفار سره مقابله کوي ځل نو هغه ته به توصیه کوله چې ګوره تاسو د هغه کفارو چې سپینګری دي او تاسو مقابله نه کوي د هغوی فکر به ساتئ، تاسو به د هغه زنانو چې تاسو مقابله نه کوي فکر به ساتئ، تاسو به د کفارو د ماشومانو فکر ساتئ، تاسو به حتی د کفارو د نباتاتو د حیواناتو فصلونه فکر ساتئ. حتی په یو جهاد کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه لیدلي او یو نفر ورته کلمه ویلي وه، بیا صحابي هغه وژلی وو. پیغمبر علیه السلام هغه نه خفه شو، ورته وویل چې هل فقط د قربه وو، هغه ته کلمه ویلي ورته وویل چې هغه منافق وو. ایا د هغه سینه تاثیر دی وه؟ زمونږ دین د دې اجازه نه ورکوي چې مونږ چاته اور واچو. د مسلمانانو د قانون داری چې په د کفارو مړې ته مطرح کوي به نه، هغې نه به غوږونه نه غوڅوي، د هغې نه به پوزه نه غوڅوي. دا د مسلمان له شان سره جوړوي. دا د اسلام حقیقت نه، دا د اسلام دعوت لري. ټول مونږ پوهېږو دا مونږ سره چې په اردن کښې شوې راځوعنیقا مونږ د زړه نه خفه یو، ځکه چې هغه مسلمانو او د هغې مقابل کښې ګوره نن هغوی یو ښځه ووژله، هغه مې یو بشر وو. خو دوی ته دا فکر کړی ده چې دواړه خوشي کړی ده، دا به ښه خبره راغلی.
نو په دغسې یو حال کښې مولوي صاحب محترم، چې مثلا تاسو د دې ملامتي په غرب او په امریکا او په نورو هېوادونو باندې اچوئ، مثلا په خپله منګه تاسو مسلمانان مثلا په همدغه افغانستان کې یا مثلا په پاکستان کې یا په نورو ځایونو کې چې دغسې مشکلات پیدا کېږي، یا د دیني علماو مسؤلیت په دغه برخه کې په دې خاطر چې خلک یې پوه کړي وسي، که د جهاد مسله وسي، که د جنګ مسله وسي، که د جګړې مسله وسي، او یا که چېرته مثلا د خپل ځان نه د دفاع مسله وسي، تر کومه حده پورې دوی ته هغه په صحیح توګه خبر رسول شوی دی؟ ځکه دغه رقم مثلا په اور باندې سوځول، لکه تاسو ویلي چې د اسلامي اصولو او د دین د احکامو کاملا خلاف کار ده، بیا هم دوی د اسلام په نامه توجیه کوي، وایي چې موږ د اسلام مدافعین یو، په دې خاطر هم دغه کار وکړه.
خو ما خو ته مخکې عرض وکړه چې واقعا یعنې دا خبره د اسلام اصولو سره برابر نه ده. خو راشه تاسو ته فکر وکړئ چې دغه اردن چې د اردن پیرو د مسلمان او د اردن مملکت کې مسلمان دی، آیا د دې په خاطر باندې چې مثلا دته امریکا یا غرب امر کوي او د تلوک امر کوي چې په هغوی باندې بمبار کوي، یعنې څومره خلک به ده په هلته وژلي اوسي؟ حتما دوی دا کار چې کړی مونږ دوی صحیح نه کوو. دا د اسلام د اصولو نه خلاف عمل دوی کړی دی. په اسلام کښې د دې وژلو په دې شکل باندې نه دي. خو زه وایم چې تر څو دا موضوع غربیان حل نه کړي، امریکا یې حل نه کړي، دا اور دوی لګولی دی، د دې نه به سخت سخت مسایل وګوري چې هغه به د منلو وړ نه یو، د خفګان موضوع به وشي.
تشکر جناب مولوی صاحب کامران. جناب صاحب احمدخیل، شما اظهارات جناب آقای کامران هم شنیدین و هم شایعه‌ای در مورد ازی که احتمالاً اعضایی از گروه دولت اسلامی حضور داشته باشند در افغانستان. شما در مورد آخرین قصابت ها و خشونت های گروه دولت اسلامی نظر شما چیست؟ جناب جنرال صاحب احمدخیل، جنرال صاحب صدای ما رو میشنوید؟ بله فعلا صحیح شد، بفرمایید.
بله، خشونت به هر شکلی که باشه، قساوت به هر شکلی که باشه، هیچ قانون او را قبول هم نمی کنه و در شریعت اسلامی قطعا وجود نداره. به هر شکلی که باشه، اسلام واضح هست که یک دین صلح هست و هیچگاه هم به مرده، به طفل یا به سفیر و زنانه اید به احترامی حتی نکردن. حتی من فکر میکنم که اگر اسیر شده اونا را بسیار به احترام رها کردن. دیگه پا هست
بله.
که چرا این خشونت ها بار آمده، این آدم چه فکر کنه که با خاطر چی هست؟ آیا غربی ها چنین اعمال را انجام داده که اینا به چون آمدن اینطور عمل کردن؟ آیا امریکا ها کدام عملی را انجام دادن که اینا اینقدر خشن شده؟ یا ایست که در کدام فلسفه دیگر دارن که به حالت خشن این عمل میکنه؟ خب در هر صورتش در هیچ کسی قابل قبول نیست، هر کسی که میکنه، چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان باشه. یعنی اگر ما بگیم که عمل اونها را تقبیه میکنیم، همه تا عمل امریکای را هم در افغانستان تقبیه میکنیم. اینا هم در افغانستان بالای پیرمردان، بالای زنان، بالای اطفال هیچ نوره هم نکردن. عروسی ها را بمبارد کردن، به داخل خانه ها در آمدن، مردم ها را با سخت تلاشی کردن، به دین و آیین افغان ها یا مسلمان ها احترام نکردن. این را باید ما فراموش نکنیم. اگر اون را تقبیه میکنیم، یا هم قابل تقبیه هست. انسانیت انسانیت هست. به هر صورتش انسانیت است. انسانیت باید احترام به مقام انسان در شریعت است. انسان اشرف مخلوقات خداوند خلق کرده و مقابل از احترامی کردن، بی‌عزتی کردن هیچ کسی را تحمل نمیکنه و در هیچ قانونی هم وجود ندارد.
تشکر جنرال صاحب، بس خود دنبال میکنیم. اما قبل از اینکه بازم پرسش هایی را مطرح بکنیم، میریم سراغ شنوندهایی که روی خط هستن. نخست به یک پیام رادیویی گوش میدیم.
صدای امریکا، آشنای شما.
درنو دون کو بیا همسیر میشه د خبره تور گفته شنو د خبرونه د امریکا غاک آشنا را دون اوري ک غوړی خبرونه کې زمونږ سره برخه واخلي. زنګ را ته واخلي شي پښتنیم په فیسبوک کې هم لیکلی شي. زمونږ د سټډیو شمیره د 0909001001 بل شمیره د 00120024 شپږ یو نه یو ډیر شپږ ډیر شتن په خبرونه کې زمونږ سره مولوی صاحب کامران هم درنګ جنرال صاحب عتیق الله مرخیل او د خبرونه په دویمه نیمایي کې د امریکا د نبراسکا په هنتون کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر شریجان احمد زای صاحب هم برخه واخلي. خو استاذ درنودونکو ته نوبت درکو که غواړي په دې برخه کې خپل نظرونه څرګند کړي زنګ راته وهي. ګوري چې ول اوریدونکو یې څوک ده. السلام علیکم صاحب، تاسو نوبت ده. مهرباني وکړئ صاحب، ارزنه دي چې زنګ وهلې نیم دی وخت لا پوښتنه دی وکړه. خدای اوریدونکو زموږ غږ نه اوري، بل اوریدونکو ته وخت ورکو. تاسو نوبت ده صاحب، مهرباني وکړئ. څوک؟ شاه اعظم.
شاعظم خبر کوم جی ملیشیا نه بار هیواد مل ته جی.
مهرباني وکړئ شاعظم خان، پوښتنه دی وکړه.
جی تاسو مورس ته جی زما طرف نه سلامونه وایم جی، او پوښتنه دا سوال غواړم جی چې لکه یو مسلمان مرکول لکه د دې څه حقوق دي؟ یو خدا خبر شو، او بل پوښتنه دا لږی چې لکه مسلمان او لکه دا کافر سره وځي چې جی نو مدام صاحبان خدا خو وایي چې لکه کوم څه څه دې راغې، او چې مسلمان ورته د دې څه حقوق دي؟
ډېر زیاته مننه ستاسو نه شاعظم خان، ملیزیان د زنګ وهلو په خبرونه کې مولوي صاحب زیاتمن پوښتنه اخیستله. انشاءالله لږ وروسته پرې باندې هغوی خپل نظر ورکړي، بل اوریدونکو ته وخت ورکړو. ستاسو نوبت صاحب، مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ صاحب، ارزنه ده چې زنګ وهلې پوښتنه دې وکړه.
هلو، روی خط هستین، بفرمایین.
غږ صاحب تاسو
امروز کما که مشکلات در خط
تلفن. سلام علیکم صاحب، څوک خبره کې کم زنه؟
وعلیکم السلام، محمد ظاهر کندوز ولایت.
څوک کندوز ولایت نه؟
محمد ظاهر.
محمد ظاهر، ظاهر خان مهرباني وکړه پوښتنه دی وکړه. ها، فکر کوم چې اوریدونکو سره څه مشکل لرو. مولوی صاحب محترم، مخکې یو څه مونږ تاسو اوریدونکو لرو. مهرباني صاحب، نوبت صاحب غاوري.
بله آقای مهمن ظاهر روی خط است. سلام برادر، خوش آمدین.
سلام علیکم برادر، مکرم
بفرمایید. تشکر. کما که اگر بلند صحبت کنید صدای شما درست به گوش ما نمیرسه.
میشنم برادر، درستیم. بخیر، سلام با شما و سرت شما و بشنوندگان رادیو شما.
و علیکم السلام، بفرمایید.
برنامه معلومات نداریم. خان، معلومات نداری زنگ دی وهله و داوردون کنه هله کو چې د خبرونې موضوع باندې ځان خبر کیا.
چون د صفحه فیسبوک پښتو و دری مسله وضاحت یافته که ما روی کدام مسئله صحبت میکنیم.
نیم ساعت کیږي چې په خبرونه کې به من خبرې کوم.
صحبت میکنیم. شما دای عزیزی که میخواین در برنامه سهم بگیرن، خواهش میکنیم که قبلا معلومات خود حاصل بکنید.
بله. مولوی صاحب محترم، مخکې البته من گفتم شب چه خبری وکړلې د عرب او د پسرلی په نامه من گفتم خبری وکړلې. درمه پسرلای د خلکو یو خوځښت چې پیل شي مثلا په یمن کې د غنورسته مصر ته ولاړ، همدارنګ لیبیا ته ولاړ. خو کچیر ته وکتل شي په لیبیا کې مثلا په مصر کې داسې حکومتونه منځته راغلل چې هغه اسلامي دولتونه ول، مثلا اخوان المسلمین راغی په مصر کې، او د غنورسته د مصر د نوي حکومت سره چې البته اوس سیکولر حکومت هلته جوړ شو، د عبدالفتاح السیسی د دفاع پخوانی وزیر و، بیا د امریکا په باندې خپلې مرستې بند کړې، دغه پوځي مرستې چې درلودلې نه ورسره یې بند کړلې، او ځکه چې هغه کوم اقدام چې دوی کړی و هغه دوی یو غیر قانوني عمل وګڼه. نو یوازې د کومو خبرې چې تاسو یاده کړې د هغوی سره نه، بلکې د ځینو داسې ډلو سره د امریکا حکومت لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو په باندې خبرې وکړلې مرستې وشولې چې هغه یوازې اسلام سیکولر نه بلکې اسلامي هم وي. نو فکر کوم چې مولوی صاحب لاین قطع شوی ده، پروډوسر صاحب کوشش وکړي چې هغه بیرته خبرونه ته حاضر کړي. غوښتلم په دې برخه کې یو څه وضاحت مولوی صاحب نه واخلو، لاین متاسفانه قطع شوی ده، بیرته لاین ته حاضر شه. مولوی صاحب محترم اوس غاورې؟ ستاسو لاین قطع شوی. ما غوښتل چې په دغه اردن کې زنګ وهلو چې یو مسلمان د بل مسلمان د په برخه کې ویل ولکه چې یو مسلمان بل مسلمان ووژنې، په دې برخه کې دای څه مسولیت لري؟ هغه د عربه د پسرلی په برخه کې او څه وضاحت من اوریدونکو سره غوښتل چې شریکو د اوریدونکو کې پوښتنه راکړو. جواب یې مهرباني صاحب.
بله، اول خو اورو سلامونه ترامات تقدیموم او د وخت کې چې زمون خپل کتاب قران کریم کې الله رب العزت فرمایي چې هر څوک شو مسلمان یا هر بغیر مسلمان شو نفسي او هغه بغیر د جهل شرعینا بغیر د ذلیل شرعینا هغه قتل کی قصدن عمدن، نو دغه سړی چې الله رب العزت فرمایي چې د سړي لپاره به جهنمي او په جهنم کې راځي شي، علماء فرمایي چې الله رب العزت فرمایي چې دا نشه په جهنم کې څنګه یو مسلمان دغه مسلمان خو نشه په جهنم کې نه والله چې خالدین فيها ابدا. دلاند علماء دوه قول لیکي، یو قول داري چې د معنا دار چې یو څوک د یو مسلمان قتل روا وګڼي او ځان ته جایز وګڼي در حال چې قتل الله حرام کړی دی، نو دا سړی به دین باندې کافر کیږي، دا به همیشه په جهنم کې. دیم قول داري چې الله چې همیشه په جهنم کې چې مسلمان قصدن قتل کی، دینه مقصد طویل هدف دی، یعنی دا به د دې روپو د لپاره جهنم کې پروت وي. په اسلام کې د مسلمان وجل قصدن نشته دی. دا چې اوس دغه شکل موجود تر روان دي، په دې کې تاسو پیدا چې نن په ټول نړۍ کې د اسلامي حکومت او د غربي نظام د دیموکراسي د غربي دیموکراسي او د دې په درمن دغور جنگونه روان دي، او دې څوک نه غواړي چې په دې کې قرآني او شرعي نظام حاکم شي. اهل کفاره او غربيان تاسو د عربو د صدي خبره وکړه، راځي حقیقت وي الف اخوان المسلمين د امدغه غربي دیموکراسي پرانا کې کوم مشروع امدغه اصلا دغه دیموکراسي موږ ته اسلام کې راځو، لکه چې غربان موږ په دغه باندې راځو. الله په قران کې فرمایي بعد اعوذ بالله وان تطيع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله، فتاسي اكثرت بس زي تاسي په دخله الله لن گمراه شي. نو اکثرت تاسي راځي وګورئ چې اکثرت خلک تر کم خلک دي. اصلا په اسلام کې خبره په اهلیت باندې نه، په خبره باندې نه، په عقل باندې نه. دغه د خپل مسلمانین په مصر کې کار نه دي، چې وا د په زور باندې نو دا په دغه دیکتاتوري باندې نو دا همدغه غربي انتخاباتو ولر نه شي. هغه اخواني له وکړه وې کتله او سره دغه هم د همدغه امریکانو د حکومت ته دغه زمينه برابر کړه. جنرال فتاحه او هغه
مسلمین مشر چې وڅېلنه لپاره په مابه کې شپې د افغانستان. مولوی صاحب محترم، مولوی صاحب محترم، د مصر په موضوع کې کې چیرته وغږیږي ورسته ته دی چې مثلا د مرسي حکومت ړنګ شو، عبدالفتاح السیسی راغی، خلک راپورته شول، خلکو هغه څنګه غوښتل مثلا لکه څنګه چې په لمړي سر کې ورسره ژمنه شوې چې موږ به اصلاحات راولو او ټولو تب په یو شان واک ورکو په حکومت کې اساسي قانون به داسې جوړول لکه د خلکو په خوخه باندې. خو هغه څه وکړل چې خلکو نه غوښتل، پس په دې کې موږ امریکا ولې ملامت کوو یا غربي هیوادونه ولې ملامت کوو؟
ګوري زه تاسو ته عرض کوم، دا خلکو هغه خلکو چې دې ته وټه ورکړل، د مصر خلکو مسلمانان دي، اصل ترشا چې څوک قوت موجود دي، مدير حزب نه موجود دي، هلته د امریکانو خاص شبکې دي، خاص ځلې دي، د خپل هغه دولو په اساس باندې ډېر لږ خلک د پروتوکولو په بنیاد ته حضور چې ټول خلک یې کوي. دا اوس تاسو دا اطمینان نن درکوم چې د مصر مسلمانان دا اوس هم په څه کې اتیا کې سره د اسلامي قرآني شریعي نظام غوښتن کړي او د جمهوریت په طرف باندې متاسفانه څومره مشکل چې جوړ کړی دی. غربیانو په راس کې امریکا د خپل اهدافو په خاطر باندې په دنیا کې اهداف لري، تاسو افغانستان ته وګورئ، په افغانستان کې چېرته دې کا نه شي ځانته وي، د دې قوالي ولې پرې خري اډې ولې واغس لري خو افغانستان نه بدلار شي.
د افغانستان د افغانستان حکومت، مولوی صاحب محترم، د افغانستان حکومت
د اوس هم د جالبات خار نه په 15 متر کې څو ځمان دي وته نه شي.
بله،
د څه سره ټول طالبان دي، ټول ځای طالبانو نه ولې دي جنگونه روان دي، ویل پیږي.
بله،
او دې یو د کوم کانیر دي.
بله،
ټول د غربیانو پلانونه دي.
مولوی صاحب محترم، د خبرونه لمړی نیمای پای ته رسیدي، دویمه نیمای کې به هم ان شاء الله تاسو نو بدر کوو، لکه څنګه چې اوریدونکو ته معلومات شته دي. امریکا د افغانستان سره د امنیتی تړون چې دغه د افغانستان لوی جرګی تایید ک د غنورسته ولسی جرګی مشرانو جرګی غړو هم تایید ک او بیا ولسمشر اشرف د ولسمشر اشرف غنی خاص سلاکار البته هغه حنیف اتمر صاحب لاسلیک یعنی د افغانستان د حکومت او د امریکا د حکومتونو ترمنځ یو توافق لمخې چې د یوازې افغانستان بلکې نور اسلامي دنیا کې هم د امریکا پوځیان شته د سعودي عربستان په شمول باندې دی او ترون لمخې پاتې دلته پر سر په دې به هم لګرسته خبرې کوو د خبرمنو په دوی منی مې کې خو د ساس او درنودون کنه هله کو چې درې د خود لپاره پښتو درو دری خبرونه اوري د غنور سبي هم په دې موضوع تاسو سره خبرې کوو.
مستقل انتخابات اظهارات اخیر فرانس میشل ملیبن سفیر اتحادیه اروپایی را در افغانستان مداخله در امور انتخابات افغانستان میپندارد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون از آقای ملیبن شدیداً انتقاد کرد. کمیسیون انتخابات با نشر اعلامیه گفته است که آقای ملیبن در جریان یک مصاحبه گفته است که برگزاری انتخابات با رهبری کنونی کمیسیون های انتخاباتی غیر قابل تصور است.
د ولسی جرګې او د افغانستان د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې چې ټاکل شوې وه د سور په دوهمه وشي په ټاکنې سیستم کې د اصلاحاتو راوستو په خاطر د دوبې پورې ځنډول شوي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست یوه مطبوعاتي اعلامیه چې نن په کابل کې خپره شوې ده وایي چې په دې ارتباط جمهور رئیس اشرف غني د انتخاباتو د کمیسیون له مسؤلینو سره ملاقات کړی و.
پس از آنکه گروه دولت اسلامی یک پیلوت اردنی را به آتش کشید و ویدیوی آن را در اینترنت نشر کرد، علمای دینی میگویند که این عمل برخلاف موازین اسلامی بوده و مرتکبین آن باید مجازات شوند.
د نیمروز د ولایت د دلارام په ولسوالۍ کې د سیمې اوسیدونکو درې تنه چې خلک به تښتول وژلي او بیا د هغوی مړې د برېښنا د وېستنې نه زړولي دي. وژل شوي کسان د وسلوالو غلو د یوې ډلې غړي وو چې د بکوا او دلارام په سیمو کې د هرات او قندهار د لویې لارې په سر غلاګانې کولې. په مخکنیو رپورټونو کې ویل شوي وو چې دغه کسان طالبانو نیولي وو او وژلي وو.
حکومت چاد میگوید که نیروهای آن کشور بیش از 200 جنگجوی بوکو حرام را در جریان یک درگیری از بین برده است. ادریس دیبی رئیس جمهور این کشور میگوید که نیروهای نظامی پس از آن به حمله متقابل پرداختند که تندروان بوکو حرام مواضع آنان را هدف قرار دادند.
دا تایوان یو مسافرون که تجارتی الوتکه چې 55 کسان پکې سپاره وو د هغه هیواد د پایتخت ته په سره نږدې نن د چهارشنبې په سهار له یو پلس را وجنګېده او په دریاب کې ولوېده. د تایوان چارواکي وایي چې کم تر کمه 9 کسان په دغه پېښه کې وژل شوي دي. کوم بوګنوین کې تصویرونه او ویډیوګانې چې دغه پېښې نه وروسته په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي پکې لیدل کېږي چې د ترانس ایشیا ایئرویز ATR 22 الوتکه په داسې حال کې چې وزیر د پلس را جنگیدلې ده د نوې درجو په زاویه راتاویږي او د کیلونګ په دریاب کې وغورځیده.
در نتیجه تصادم یک قطار آهن در شهر نیویورک با موتری که روی خط آهن گیر مانده بود 7 نفر هلاک شد. این حادثه شام سه شنبه در 20 کیلومتری شمال شهر نیویورک رخ داد.
او ملګری ملتونه وایي چې برمایي چارواکو د بنگلاديش د روهینګا قبیله په خلکو باندې تشدد زیات کړی دی او یوازې د 2012 میلادي کال د خونړیو حملو په دوران کې د روهینګا قبیله 200 غړي وژل شوي او یو لک تبلیغ ذرایع به کور شوي دي.
زبل الخان د یرند ترن څخه ټلیفون کولی ګم
شفیق الله احمد ننګرهار
علی محمد زابل خبرې کوم
سوانی خبرې کوم شفیق درې ورو سوالای نه
تاسو نه راځي و ټول کارتون کو ته تاسو ملمت د ویني دښت لهونه وړاندې کوم
کتا سو هم غړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100. درنو اردوونکو بیا هم ستړي مشي د خبرتورو گفتو شنوت خبرونه د امریکا غاک آشنا راډیونه اوري. نن په خبرونه کې په دې غږی کې چې د امریکا د دفاع وزارت لپاره د ولسمشر براک اوباما لخوان نومول شوی وزیر کارتر اشتن ویلی دی که چیرته په افغانستان کې امنیتی وضعیت خراب شي نو د ټولو امریکایي عسکرو د رایستلو په پلان باید د سره غور وکړي. ښاغلی اشتن د واشنگتن پر وخت نن سهار د امریکا کانګرس غړو ته په دې برخه کې معلومات هم ورکوي. آیا په سیمه کې او همدارنګه په نړیواله سطحه د اسلامي دولت یا داعش تازه فعالیتونه او پرمختګونه به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو سبب شي او کنه؟ بل اندېښنه موجوده ده په خبرونه کې زموږ سره ملمانه دي مولوي صاحب کامران د سیاسي او نظامی چارو کارپوه جنرال صاحب عتیق الله امرخیل او همدارنګه په د امریکا د نبراسکا په پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمدزی صاحب هم زموږ سره ملمه ده چې خوشبختانه اوس زموږ سره البته اړیکه ټینګه شوې ده. احمدزی صاحب تاسو ته ښه راغلاست، مننه چې په خبرونه کې هستئ. عین پوښتنه موږ جنرال صاحب امرخیل هم مخکې وکړل، تاسو په نظر باندې فکر کوئ چې امریکا د اسلامي دولت د ډلې اغه اندېښنه چې اوس په نړیواله سطحه په باندې موجوده ده، فکر کوي چې بل اخره به امریکا مجبور شي چې د ولسمشر براک اوباما هغه پریکړه چې غوښتلې په 2018 کال کې، البته به یوازې دومره عسکر وي په افغانستان کې چې د یو سفارت امنیت وساتلی شي، یعنی د مشاورینو په ساتنه باندې پاتې وي، بل دغه پریکړه د همدې اندېښنې له وجې بدله کی او که په امریکا کې دنه چې البته 2018 کې بیا د جمهوریت ریاست انتخابات کیږي، داخلي مسله دا او کنړیواله مسله؟
مانه څه د فکر کوم دا باندې شنه د داعش راپېټ کېدو سره لا قوي شو، په اصل کې دا اندېښنه په خوانه موجوده و. په هغه چې کله امریکایان د عراق راوتل او عراق سره په دې موافقه ونه شو کړی چې امریکا هلته پاتې شي، او بیا عراق د عراق پوځیانو ماتېدل د داعش په لاس امریکا کې اندېښنې نور راوپارولې، او د داعش تقویه کېدل او د سیمه نیول دا اندېښنې نور هم زیاتې ځواکمنې کړې، او د دې په امر ورزول چې د داعش په افغانستان کې هم دغه حالت راشي نو امریکا باید په افغانستان کې اوسېږي، هغه له سره نو چې تېرو څوارلسو کلونو کې لرلې هغه باید راسه ونه کړي، ځکه امریکا په عراق کې ډېر پانګونه وکړه د نظامي مرستو په شکل کې. هغه وسلې چې امریکایانو عراقي پوځونه ته ورکړې وې هغه اوس د داعش لخوا د عراقي پوځونه او د امریکا په خلاف کارول کېږي، او امریکا نه غواړي په افغانستان کې هم دغه سناریو رامنځته شي چې بیا د امریکا وسلې د افغانستان پوځ او د افغانستان کې مېشت امریکایي پوځونه په خلاف وکارول شي. فکر کوم دا اندېښنه د داعش کې کارونه سره نور هم ځواکمنېږي، بل او دا اندېښنه د پخوانه هم موجوده وه. واضح د امریکا په خلکو باندې دغه رنګ اندېښنې او دغه رنګ خبرې منفي اثر لري. بیا ته پوښتنه رامنځته کېږي چې آیا زمونږ تګ دغه سیمه ته څومره ضروري و او بېرته وتل مؤثره دي که نه دي؟ ولسمشر اوباما خو وایي چې غواړو چې د افغانستان په مسؤولانه توګه راووزو. د مسؤولانه خبرې تعریف لا مبهم دی، ځکه که مسؤولانه تعریف دا وي چې افغانستان حکومت باید ځواکمن پاتې شي، هغه لا تراوسه مشکوک خبره ده. اوس دوی نه غواړي چې افغانستان حکومت چې داسې ستونزې رامنځته شي چې د دوی راوتلو سره بیا په افغانستان کې
بله. جناب آقای احمدزی، نکته خوبی رو شما اشاره کردین که خب امریکا بالاخره با در نظر داشت رقمی که پیشتر جناب آقای امرخیل هم جنرال صاحب امرخیل اشاره کردن به مسئله که خب به خاطر منفعت خود و در منطقه باقی ماندن شاید منفعت گوناگونی داشته باشه، اما چگونه حکومت افغانستان میتونه از حضور نیروهای آمریکایی به نفع خود استفاده بکنه و چگونه خود توانست که با استفاده از ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان جلو گسترش جنگجویان گروه داعش گرفته شود در این کشور؟
تشکر سپرابطا چگونگی بدا سوزن نفع از حضور امریکا در افغانستان تعلق میگره به سیاست خارجی و داخلی افغانستان در برابر حضور نیروهای امریکایی و سیاست خارجی افغانستان در برابر حکومت امریکا در دراز مدت. موجودیت امریکا بدون شک برای افغانستان منفعت آور بود و حدود ملی و نظامیان افغانستان را به پا ایستاده کردند. در آینده همین نظر است. اولویت باید داده شود که افغانستان چگونه از حضور نظامی امریکا برای ابقای قوای نظامی خود استفاده میکنه، برای نیرومند ساختن قوای نظامی خود استفاده میکنند. مشکلات زیاد وجود دارد. اگر یکی را نام بگیرند، مشکلات است که نیرومند ساختن نیروی هوایی افغانستان یکی از اولویت های افغانستان باشد که با از حضور نظامی امریکا از آن استفاده شود تا در آینده حکومت افغانستان متکی نباشد که همیشه در میدان جنگ برای حمایت از نیروهای خارجی ضرر داشته باشد، بلکه نیروهای داخلی هم به جنگ بروند و از نیروهای زمینی خود دفاع کنند. به اساس اولویت های زمینی و اولویت های حقیقی که در افغانستان موجود است، از آن اساس باید از حضور نظامی امریکا استفاده شود، نه اینکه امریکا تنها بگه افغانستان بگوید که باید در سکتور واحد با افغانستان حمایت کنند، بلکه حمایت گسترده باشد. نظامی اولویت دارد، دیگرش اقتصادی است که امریکا و قدرت های دیگری غربی در افغانستان باید سرمایه گذاری کنند، بالخصوص در استخراج منابع طبیعی.
تشکر جناب آقای احمدزی.
مننه جنرال صاحب تخلا مرخیل، تاسو د خغلی احمدزی خبری واوریدل شي. یو اندیکنام دغه د چې امریکا نه غوړي پیراخ په افغانستان کې هغه څه وشي چې پیراخ کې وشول، مثلا د دوی د عراق د حکومت سره په دې سلا نه شول چې امریکایي عسکرو ته دلته هغه مسؤلیت ورکړي، او عین مسله په افغانستان کې هم تر ډیره حد پورې ولسمشر پخوانی ولسمشر البته حامد کرزي همدغه اندېښنه درلوده چې که چېرته کوم امریکایي عسکر په افغانستان کې کوم جرم کوي، په کار ده چې په افغاني محکمو کې دې محاکمه شي. نو فکر کوي چې د افغانستان په افغانستان کې به دغه د عراق اندېښنه تجربه تکرار شي، یا په بل عبارت باندې افغان امنیتي ځواکونه کولی شي چې په یوازې ځان باندې مثلا د داعش په شان د کومه ډله یا د نورې وسله والې ډلې د هغوی په خلاف وجنګېږي، او د افغانستان امنیت او د خلکو امنیت وساتي په همدا اوس شته امکاناتو کې چې وسې لري؟
او هتا څنګه ری فعلاً امریکا خو له افغانستان نه ده وتلې، افغانستان او عراق ډېر فرق سره لري، ډېر زیات فرق لري. هر اخیری تاسې وای دا فرق موجوده، اول خو امریکا تر اوسه د ناتو قوتونه د امریکا قوتونه په افغانستان کې شتون لري،
حربي ماموریت یې پای ته رسېدلی.
اجازه راکړه، تاسې اجازه راکړي، د دوی ماموریت ته پای ته رسېدلی شتون خو یې شته. وینه تاسو د بلې خوا وګوري، افغان پوځ اوس هم د مخالفینو د طالب په مقابل کې جګړه کوي، او ښه جګړه کوي، بهتره جګړه کوي. امریکا هم په دې باندې اعتراف کوي، د دوی قومندانان هم په دې اعتراف کوي چې افغان غښتلی هدام ده، جګړه هم کولی شي او دفاع هم کولی شي. دوی خو شک هم نشته او دوی بې شک لګوي. نو زما پوښتنه هم دا ده، چیرته دوی دا احساس کړی چې په افغانستان کې د داعش ډله راغلې ده؟ نو د دوی کوم ځای کې چې وایي چې په اصطلاح باندې په هغه کې د خاکسفید کې ده، د دوی خوا وایي قوت دلته شته، ځکهنی قوت هم دلته شته، په ټول وسایلو سمبال ده، نو ولې مخه نه نیسي؟ د دوی خو ډېره اسانه خبره ده، بیا سبا ته دا خبره اچي، بیا بلې ورځې ته اچي، خو تیاره موجوده ده کوي، او کدای چې داسې خوشي افواهاتي او د افغانستان خلکو افغان مخصوصي هغه بل سوال ده.
د قندز والی صاحب هم صافي صاحب د خبره تیر ورځ مطبوعاتو ته تایید کړی و چې ځینې وړې ډلې لیدل شوي دي چې مثلا د ازبکستان د اسلامي غورځنګ همدارنګ داعش ډلې په قندز په ځینې ولسوالۍ کې، خصوصا دوی فکر کوم چې د ارچي کې د امام صاحب ولسوالۍ نوم اخیستی و چې دلته دوی لیدل شوي دي.
اجازه راکړئ، دا اوس په افغانستان کې تاسو هغه نقطه ماته راوخې چې هلته جګړه نه وي، دا مې د دې ډلو شتون یا نه شتون په څه فرق کوي؟ جګړه خو روانه ده، کوم امنیت خو په افغانستان کې نشته چې موږ اوس دغې ډېر فکر په دې کې وکړو چې دغه داعش راغله یا داعش. داعش د افغانستان مخالفین دواړه یو شی دي، څه فرق ده په مابین کې؟ دواړه یو شی دي، همدغه ډلو هم تور بیرغونه تل لونګې په سر باندې کړي، دا نو خو یو شی ده. خبره په دې کې ده که ډېر افراطي دي او ډېر افراطي دي، ټول افراطي دي، کوم یو ویلې ده؟ په هر صورت باندې هغه سوال نشته، منتها د امریکې د خبرې په سوال داسې ده چې دی دا خبره کوي چې موږ ستاسو دوه زره شپاړسم کاله به نوی نظر کوي چې په افغانستان کې وضع څنګه کېږي. دوی ولې دغه نوی نظر اوس نه کوي؟ دا اوس موجوده که دوی رښتیا د افغانستان سره حکومت کوي او رښتیا غواړي چې په افغانستان کې امن او امر راشي، نو اوس تیار موجود دي. زموږ قوتونو ته سلام مهمات چې موږ غواړو هغه نه ورکوي،
جناب آقای امرخیل. بیشتر جناب آقای احمدزه اشاره کردن درست به این مسئله که شما ملی گفتن شاید یکی از نگرانی امریکا دادن اسلحه به افغان ها همی باشه که در عراق گروه جنگجویان گروه دولت اسلامی فعلا از امو اسلحه استفاده میکنن که امریکا به اردوی عراق داده بود. نظر شما را میخواستم بفرمایید.
شما پیشتر گفتم برای شما که افغانستان و عراق بسیار فرق داره. به عراق بازماندگان طرفداران رئیس جمهوری که اینا کشتن، اونا در خلاف دولت بودن، سنی ها در این جزیره فشار گرفتن، خلاف دولت بودن. در افغانستان این مسئله اصلا وجود نداره، اصلا نیست، اونا قصدن طرف داعش رفتن، اونا همدن طرف داعش رفتن، خلاصه ظلم میشد از طرف گروه های سر قدرت بود. اونا رفتن دو طرف، ولی در افغانستان کنین چیزی وجود نداره. افغانستان یک طرف دولت افغانستان است، یک طرف مخالفین افغانستان به هر نام رفت کرد. عراق و چیز شما فرق بکنید. در اینجا هیچ گاهی اون تو حلاکتی که در عراق تکرار شد در افغانستان تکرار نمیشه. ولی امریکا یه هدف داره. امریکا این بازی را که برای انداخته فقط به خاطر اینه که داره دائم باشه در افغانستان. اول شما فکر بکنید. 2016 میگه که ما مقدار افکار نگاه میکنیم که سفارت ما را نظام که دیپلماتان
خب مسائل سیاسی با در نظر داشت اوضاع هم وقت قابل تغییر است. یعنی سیاست و مشاهی سیاسی هیچ وقت گپ مرا اول گوش کنین جناب آقای جنرال سیب گپ مرا لطفا گوش کنین فرصت دارین فرصت دارین منظور است که مشی سیاسی همزمان همیشه قابل تغییر است متوجه هستین با در نظر داشت اوضاع چنانچه امروز در سنای در کنگرس امریکا این مسئله به بحث گرفته میشه و شاید گفتن که در صورت احتمالا وخامت اوضاع در افغانستان اجازه بده
شما اجازه نمیتین گپ خود میزین اگر گپ خود میزین که ما خاموش
نه خب گپ من باید بشنوین جنرال صاحب گپ شما همیشه
شما اجازه بدین شما اجازه نمیتین گپ خود میزین
مهربان جناب
نو پایگاه را میخوای یعنی به اینو پایگاه چند افکر نگاه میکنه همینو پایگاه داره در افغانستان
جناب جنرال سیب واضح است که پایگاه داشتن و بخاطر از بین بردن مخالفین طالبان که در افغانستان اشغال کرده بودن و بر اریکه قدرت تکیه زده بودن بر از بین بردن از اونا آمدن و افغانستان شکل گرفت و اردوی افغانستان به میان آمد طبیعی است که اونا پایگاه های در افغانستان داشتن و وقت شما به توافقنامه امنیتی دو جانبه اشاره میکنین و او از طرف رئیس جمهور افغانستان امضا شد در توافقنامه آمده که 5 پایگاه نیروهای امریکایی در حضور خود داشتند
نه 5 پایگاه بلکه 9 پایگاه
در چیز آخر 5 پایگاه است اگه شما متوجه باشه بفرمایید جنرال صاحب وقت دارید بفرمایید
شما اجازه بدین علی توافقنامه خود پیش ما هست و ما اشتراک کننده لوی جرگه هم بودم شما چطور باز 5 پایگاه نمیشه پیش ما وجود داره حتی پایگاه دوم هم مردم چیز خواستن از درجات 9 پایگاه است بنا نبر شما میگم که عراق و افغانستان بسیار تفاوت داره اردوی افغانستان روز قوی ترین اردو هست فقط برای سلاح ضرورت داره حتی برای عسکر امریکایی هم ضرورت نداره ما برای شما میگم فقط امریکا چیزی که میخواه و حالی میگه تکرار میکنه اصلا دایش در افغانستان من میگه شما میدونی که وجود هم نداره خب افواهات هست کس به چشم سر ندیده یا به هر صورتی ما برای شما میگم تا زمانی که خودی اردوی افغانستان تقویه نشوه 59 کشور یا 49 کشور دمیجا بود امون طالب خب امون قدرت باقی هست کدامی تینا طالب از بین بردن در کدام قسم از بین بردن در قسمت شمال افغانستان وجود داره در بدخشان وجود داره در غور وجود داره در هلمند وجود داره در قندهار در پکتیا و پکتیکا در کل جای وجود داره اینا خونه را از بین نبردن اینا فقط برامدن از افغانستان
بله تشکر جنرال صاحب بس دنبال میکنیم میریم سراغ شنوندهایی که روی خط هستن نخست مستقیم میریم سراغ شنونده شنونده اول ما
بله مهربانی که صاحب استاد شنو بتا ارزن غوث الدین فکر کوم زنگ ولای غوث الدین صاحب مهربانی که استاد شنو بتا
آقای غوث الدین بفرمایید
تو صدای امریکا میخواستم درباره رفتن و یا ترک وطن کردن نوجوانان افغان خارج از افغانستان و این زیادتر برمیگرده به مشکلاتی که روی اقتصاد و همچون نبود اشتغال زایی و قبول شدن بر وظایف دولتی و رسمی جوانان و نوجوانان و کادرهای کشور ما و یا ناگزیر میشن تا که وطن خود را ترک نموده و خارج از کشور بره روی و بسیاری از مشکلات ها سر بخوره غرق شدن به دریاها کشته شدن توسط موظفین مرزی کشورهای همسایه و غیره
مسئله شما میگین خوب یک نگرانی هست موضوع برنامه شما آیا آگاهی دارین در موردش؟
موضوع برنامه به نظر من که دلیل ترک وطن نمودن نوجوانان
نه، متاسفانه که شما آگاهی ندارین و در با وجود که شما نمره خود درج کردین در صفحه فیسبوک دری و در بالایش موضوع برنامه تذکر یافته، متاسفانه که
بله خبرونه که بده موضوع میکنی چلا خبر کالی بیوت آسانو بدر
شنونده بعدی روی خط میگیرم
استاسو نوبته صاحب مهرباني وکړه ځنه د جزنګ وهلې نوم دی وخلا پښتنه دی وکړه چې د خبرونه وخت ډیر کم ده مهرباني وکړه صاحب
ځنده یو څو ورځې باندې چې اله سلامونه تاسو ټول منه
علیکم سلام څو خبرې کې کم ځنه صاحب
شنواره مې د سعودي عربستان
مهرباني شنواره صاحب
سلامات اوسې ما پښتنه غي باندې خدای دې خبرې وو چې کم دي صاحب چې مونږه هغه سي اوس دې ټول ننګونو چې لنجنه ته پکار یعنی مونږه ته څه کول پکار دی هغه مخالفین چې رښتینی د وطن سره مینه لري او رښتیا خپلواک یو افغانان او دغه موجوده نظام کله امریکا مداخله لپاره برخه کې مونږ ورته ډیر شو دغه د انتخاباتو کې کوم ځای بربنده مداخله وکړه نو دا به د ډیر شو کلو د جنگ نه د دې تاوان ډیر دی یعنی دغه شکړه نه ته مونږ د جنگ مجبور کړیو
د حل لارم نو شنواره سم ترام په دې نه بغیر د حل لارم نو تاسو ولیدل چې په افغانستان کې وضعیت څه ډول و
تقریبا پوه شو خو پرېږده چې لکه اوس دا سره کوم چرند خلک وړي هغه ورځ نیمه کې معلومات شوی وه ولس په لکه بیا د تورو د سپین تمیز کړی شو نو چې دغسې مداخلې موجودې زه خو فکر نه کوم چې مونږ به د خیر راتلونکي طرف ته لاړ شو نو اوس په دغسې علماو ته څه کول په کار دي دا مولوي صاحب نه زما لکه که مونږ مخکې جنګونو ته مو ګورو مونږ ورور وژنه کړې ده په یو نوم او په بل نوم باندې که چېرته دغه مخکې دغه د جهادي ډلو مشران دوی جماعتونه مدرسې ډېرې جوړې کړې او قبیلهمنده ډېرې جوړې کړې هغه کونډې او یتیمان چې هغه بچې او هغه د دوی په لیکو کې شهیدان شوي دي د هغوی حالات اوس څنګه دی او د دوی حالات وګورئ دا ولس د علماو ډیر غټ احترام کوي خو بدبختانه اکثر علما زمونږ داسې دي چې هغه چې کته ولست نه دی رسولی او د دوی غاړې ور باندې بندي اوس په دې مولوي صاحب باندې لکه غږ کوم چې د خدای خاطر وکړي ټول مسلمانان دي او د علماو ډیر مثبت رول دی سره راټول شي او تور ته تور او سپین ته سپین وي
بله ډیر زیات مننه شنوار صاحب چې زنګ وهلې او چن ورستې شي به د پښتنه د بیزواب پاتې نشي یو بل اوریدونکو هم خلکو ګوري چې کوم ځای زنګ وهلې تاسو نو بعد صاحب مهرباني وکړي مهرباني وکړئ صاحب کوم ځای نه زنګ وهلې نوم دی واخله پښتنه دی وکړه ښه اوریدونکي متاسفانه تخنیکی ستونزې ورسره لرو غږ نه اوري وروستی اوریدونکي څوک مهرباني وکړئ صاحب کوم ځای نه زنګ وهلې مهرباني بیچاره صاحب یو دقیقه پښتنه خلاصه کې وخت ډیر کم ده
په ډیر خلاصه ته سره به زه خپل ځل مطرح کوم زما د مرخیر سم نه دا پښتنه دي مخکې دا وویلې چې دغه د داعش یو طالبان دوی ته بل ملګری او دا نو زه داسې یم چې دغه امریکایان هم د بل وطن د افغانستان اشغال کړی دی دا کار څه کوي کافران دي او طالبان دي او داعش د مسلمانانو خو دي د مسلمانانو حمایت په دغه وخت کې څومره ضرور دی او بل د امریکایانو په نسبت باندې بل خبره ده چې څنګه دغه ویل دي د دې پروګرام کې خبرې کې دا تاسو ملګري دی ویل چې طالبان افغانستان اشغال کړی وو او طالبان افغانستان اشغال کړی نو پکې د افغانستان افراد او خپل ملک خپل اسلامي امارات یې قائم کړو په دغه برخه کې دا څنګه دا شوی چې طالبان افغانستان اشغال کړی وو
کرنکم چې دا څه خبره به اسپیشل در
افغانستان وخت کې یو رژیم ته روی قدرت ما هر نوع رژیمی که باشه خب قدرت خود در کل نقاط پخش کردن است یعنی به دست گرفتن قدرت است
یعنی هدف داسنه که افغانستان اشغال شوی او د حضور نیولای و داسې هدف نه و مقصد هدف د افغانستان کې شکل د طالبانو دغه وخت د افغانستان په جنوب برخه کې
یو هر برادر محترم وختي کې از راه جنگ قدرت به دست بگیرن او امی مسئله به این معنی است که او سر تا سر کشور تحت نفوذ خود قرار میدن و قدرت به دست میارن و به اریک قدرت تکیه زدن به می معنی است. تشکر از شما. میدم سراغ آقای احمد زی. برنامه فقط 6 دقیقه به ختم برنامه مانده. شما آقای احمد زی میخواستیم جمع‌بندی بکنیم برنامه را. شما دورنمای فعالیت های گروه داعش در شرق میانه گسترش چگونه میبینین و بازنگری احتمالی طرح خروج کامل سربازهای آمریکایی از افغانستان با این چگونه شما ارتباط میدین؟
تشکر با تایید بعض از نکات که جنرال سلام مرشیل در گفتن افغانستان به نسبت عراق سفر دارد با موجود داعش قسمی که در شبکه دیانت دمیشه در افغانستان فکر نکنم که نشر کنه یا فقط یا بد، چون که داعش شکل بومی افغانی را ندارد که در افغانستان ریشه داشته باشد و یا در افغانستان قوی تر شود. داعش یک نوع شرق میانه است که فرهنگ عربی را دارد نه فرهنگ افغانی. در افغانستان هیچ گاه نمیتونه داعش به شکلی که در عراق و سوریه گسترش یافته در افغانستان گسترش یابد یا ریشه سازی کند. در مورد نگرانی سیاست آمریکا در قبال افغانستان باید بگیم سیاست آمریکا متاسفانه در باره افغانستان و بالخصوص در مورد نیرومند ساختن نیروهای نظامی افغانستان واضح نبود به دلیلی که اولا گفته بود که نیروهای افغانی باید قدرتمند شود و ضرورتشان باید رفع شود. متاسفانه ضرورت نیروهای افغانی به سرحدی که یا به حدی که باید رفع میشد نشده. بطور مثال نداشتن نیروی نظامی یکی از مشکلات بزرگ وزارت دفاع افغانستان است یا به عموم منافعت افغانستان است که امریکا باید با هم نظر کنند و باید با مشکل حل کنند. ببینید نگرانی ها از قبل وجود داشت و با آمدن داعش در شرق میانه قوی تر شد. امریکا نمیخواهد چیزی که در عراق دید در افغانستان تکرار شود با اشکال مختلفی که در افغانستان امکان دارد تکرار شود. نه اینکه داعش در افغانستان حاکم خواهد شد بلکه حلقات مختلف یا گروه مختلف در افغانستان در داخل جنگ هستند. شاید حکومت افغانستان تضعیف کند و بعضی نقاط افغانستان تحت کنترل خود بیارند. شکی نیست نیروهای نظامی افغانستان روحی که در بسیار قوی است، روحی افغانی است و به هر جای و هر نقطه افغانستان که میخواهد به جنگ بروند میروند و جنگ میکنند. اما کاستی هایی که ما داریم نداشتن اسلحه و چیزهای دیگری که در جنگ در رادسور نداریم.
بله.
امریکا و سایر کشورهای
جهانی یودق وقت لرو احمد سید چمترم
امریکا و سایر کشورهای جهانی باید نیروهای افغانی از این طریق حمایت کنند نه اینکه حضور خود را زیاد کنند.
بله.
و فکر کنم استراتژی آینده همین است که باید به نیروهای افغانی حمایت
د رجا تمنونه د نبراسکا په پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شجان احمد صاحب چې په خبرونه کې زمونږ سره برخه اخیستې. البته یو نیمه دقه وخت لرو غواړي چې مولوی صاحب محترم اوریدونکو مشخص پښتنه تاسو ته درودا چې په دغسې حالاتو کې په دې خاطر چې ولس د واقعیت نه خبر شوی اوسي او ولس ته هغه څه رسول شوي اوسي چې البته په واقع په اسلام کې ویل شوي دي، نه دا چې ځینې یو مولوی یا مثلا یو څوک د دینی عالم په صفات باندې راجیک شو دا چې خبر وکړي چې هغه نه اساس ولري او نه په کوم کتاب کې وسنه په آیات کې وسنه په حدیث کې، لکه د خلکو د غولول د پاره په دې خاطر چې د خلکو ذهنونه مشخوش کړي وسی دا چې خبر وکړي. مهرباني صاحب څه کول په کار دی عالمان ته په داسې حالت کې؟
مننه په شکر زه دا تاسو امرته چې مخکې چې کوم کار ځم شویلې زه روسانه مقابل کې غځل نه جهاد دی په دې نه موتور ځنه کړل او شنواره په سعودي کې زموږ په دغه نه کایل شي چې هغه ته د جنگونو جهاد وي روسان ته موږ ماته ورکړل او شوروي د موږ وړي او نن ټول نړۍ ته استقلال د افغانستان زړور مجاهدین نن تر وړي دا خبره ده چې زموږ پیغام د مسلمان په صفت باندې دی او د صفت باندې دا ټول نړیوال ته خصوصا امریکایانو چې افغانستان د ترکیه د افغانستان ووځي او د پاکستان باندې فشار راوړي دا د خبرې ته امریکایان عملی کې فورا په افغانستان کې ځان ختمي
ډیر زیاته مننه ساسو نه مولوی صاحب کامران چې په خبرونه کې دی زنګ وهلو جنرال صاحب اتق الله مرخیل تاسو هم یو نیمه دقه وخت درکوي شو چې بل اخره تاسو آینده څنګه غنئ د خصوصا د پاوس پروژنه کې په دې خاطر چې پاوس او امنیتي ځواکونه وکولې شي د افغانستان امنیت او د خلک امنیت ساتلی وي. بله جنرال صاحب محترم غواړی
متاسفانه تلفون جنرال صاحب مرخیل در دقایق آخر برنامه قطع شده. در صورت ما از هر مهمان های محترم برنامه جناب مولوی صاحب کامران، جناب جنرال صاحب عتیق الله مرخیل و جناب آقای شیرجان احمد زید تشکر میکنیم که دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه حضور یافتن.
د ټول اوردونکو نه هم مننه کوو درنودونکو کزنګ برته وه په خبرونه کې برخه واخسته. متاسفانه یو څه تخنیکی ستونزې په دې خاطر موږ نه شو کړای چې ډیر اوردونکو ته په خبرونه کې د ګډون فرصت ورکو. بیا هم د ټول اوردونکو نه مننه کوو چې زنګ وهلې و او یې مثلا په فیسبوک کې خپلې پښتنې پرې کې فیسبوک کې اکثره پښتنې اسفي محترم تکراری وي او هغه پښتنې وي چې البته د خبرونه میلمنو په باندې خپل نظر ورکړي او موږ په دې خاطر کچېته
لسیبونه
وخت به خزيات نه و
و نظر خود اکثر سوال ها و نظرشان مسائلی بود که در جریان برنامه او مطرح شده بود. در صورت تا برنامه آینده که باز هم در خدمت خواهیم بود. از همه شنوندهای عزیز خدافیزی میکنیم و شب خوش بر همه آرزو میکنیم.
بله درنوندون کو مننه چې تر دې د مو زمنګ ملتیا وکړه د خبرتورو گفتشونو په پرونه پم بيځه پاتې رسي کې خود آشنا را دي خبرونه لا هم روان دي. لنډې شبو کې پښتو خبرونه شروع کیږي چې د خبرونو ریپورتونو ترڅنګ د آشنا نو د دې پروګرام هم پکې شته. هله ده چې تر پای مو ملتیا وکړي.